وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په مکرې د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. نن د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د امنیت مدیر په وسلواله حمله کې ووژل سو. په کابل کې یو شمېر ماشومان نن د ولس جرګې د ودانۍ په وړاندې لاریون وکړ، او په افغانستان کې په جګړه کې د ماشومانو د وژل کېدو غندنه وکړه. د ګډ امنیتي تړون سازمان به په یو غونډه کې پر هغو خطرونو خبرې وکړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق له درکه ټولې سیمې ته متوجه دي. پوره خبر نو اوري. نن د کابل کې یو شمېر ماشومان د ولسی جرګې په وړاندې غونډشوي وو. د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ مخې ته سوله ایز لاریون وکړه. په افغانستان کې په روانه جګړه کې د ماشومانو د وژل کېدو غندنه وکړه. دغه سوله ایز لاریون په افغانستان کې د مدني ټولنې د استازو او د بشري حقوقو د مدافعینو لخوا برابر شوی وو. وروسته په خبرونه کې په دې ارتباط نور جزئیات اوریدلای سي. د برښنا شرکت نن له ترکی کمپنۍ سره د کابل ښار د جنوب لویدیځو برخو لپاره د برق رسولو یو تړون لاسلیک کړ. دغه پروژې په ترسره کېدو به د کابل ښار په دشت برچی او ارغندې سیمو کې لښتلوجه څلوېش زره کورنیو ته برق ورسي. دا پروژه څه باندې 40 زره امریکایي ډالر مصرف لري چې د آسیا پراختیا بانک په وړیا ډول ورکړي دي. د افغانستان د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو کسان نن سهار د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د امنیت مدیر وواژه. د چاردرې امنیت قمندان غلام محیدین ازادي راډیو ته وویل چې غلام حسن هغه وخت د دوو موټر سایکل سپرو لخوا ووژل سو چې له مرکزه د ولسوالۍ تر روانو وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت اخیستی دی. په عین حال کې چارواکي وایي د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یوه پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې یوولس پولیس وژل سوي دي. په جنوب کې د سرحدي پولیسو قمندان پاسوال تفسیر خان خوګیاڼي ویلی چې دغه کسان تیر شپه ووژل سول. او د افغانستان د حکومت پر کارونو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړی کمیسون وایي تر وی ونی پورې په افغانستان کې د دولتي او غیر دولتي ځمکو د غصبینو یو لست خپور کړي. د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي په یو غونډه کې پر هغو ستونزو او خطرونو خبرې کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق له درکه سیمې ته متوجه دي. دغه سازمان د دې سازمان شپږ غړي روسیه، قزاقستان، قرغزستان، بیلاروس، ارمنستان او تاجکستان دي. نن د روسیې په ساحلي ښارګوټي سوچي کې دغه غونډه کوي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ویان ویلي په غونډه کې به پر دې هم خبرې وسی چې د 2014 میلادي کال تر پایله افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټولو سره سم څرنګه د زیاتیدونکو ناکراریو سره د مقابلې لپاره خپلې همکاري زیاتې کړي. نن په ټول پاکستان کې سویانو لاریونونه پیل کړي وو. د قهرجنو لاریون کوونکو په پېښور کې د پرونی حمله د غندل لپاره نن د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې لاري او سرکونه بند کړل، او د عدالت لپاره یې ژغوچت کړی وو. پرونی حمله کې په پاکستان کې د مسیحیانو پر ضد تر ټولو خونړی بلل کیږي یو اتیاتنه وژل شوی دی. د دې حمله مسولیت د پاکستانی طالبانو ډلې جنود حفصه اخیستی او وایي چې دا کار په قبایلو کې د القاعده او طالبانو پر وسلوالو د امریکا د بیپلوټ الوتکو د حملو په جواب کې کړی دی. نور جزئیات به ورسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د مصر یو محکمې نن په دې هیواد کې د اخوان مسلمین ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه او امر یې وکړ چې پانګې کنګل سي. قاضي محمد السعید نن پر اخوان مسلمین پر هغو ټولو فعالیتونو چې دا ډله برخه پکې اخلي او پر هغو ټولو سازمانونو چې منشأ ورڅخه اخلي بندیز لګولی دی. د محکمې پر دې حکم د استیناف داوه کېدلی سي، خو مصري چارواکو ته دا صلاحیت ورکوي چې د اخوان مسلمین ټولې خیریه شبکې بند کړي چې د دې ډلې د تمویل اساس ګڼل کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وايي په دې هیواد کې د پرنیو انتخاباتو نتیجه په اروپایي اتحادیه کې د پیاوړي اتحاد یو غوښتنه و. مرکل چې په پرنیو پرمانی چاکونو کې مطلق اکثریت ګټلې نن وویل د اروپا په وړاندې د جرمني په پالیسیو کې د بدلون اړتیا نه ویني.
دا وایي
موږ محافظه کاران د نوي حکومت جوړولو واضح صلاحیت لرو. جرمنی او باثباته حکومت غواړي نو موږ خپل دغه تعهد تر سره کړو. مرکل وویل چې د اپوزیسیون ګوند سوشل دیموکرات د مشرانو سره ارتباط ټینګ کړی او د حکومت د جوړولو لپاره د یوه ائتلاف پر امکان خبرې ورسره کړې دي. او د کینیا په مرکز نایروبی کې د ویست گیت په نوم لستر پلورنځي یا سوپر مارکیټ د ډزو او چاودنو اوازونه نن هم اوریدل کېدل. ویل سوي چې د شنبې د ورځې راهیسې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې نهه شپېته تنه وژل سوي او تر یو سلو اویا زیات خلک زخمیان دي. د کینیا د کورنیو چارو وزیر جوزف اولی لینکو نن په نایروبی کې خبریالانو ته وویل دوی وایي موږ د کینیا خلکو ته ډاډ ورکوو چې وضعیت په بشپړ ډول زموږ تر کنټرول لاندې دی او باور لرو چې ډېر ژر به اور مړ سي. د یرغمل سویو کسانو د ایستلو پروسه ډېره ښه پر مخ تللې او زموږ په باور هلته که څوک پاته هم وي نو ډېر کم شمېر خلک به وي. په سومالیا کې د القاعده شبکې سره تړلې ډلې الشباب د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی.
قدرمن دوستانو خبرنه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د حکومت پر کړنو د څارنې کمیسون چې د ولسی جرګې یو ځانګړی کمیسون دی وایي د مزکی د څباندې 15000 غاصبونو نمونه به پر روانه اونۍ کې افشا کړی. په دې اړه ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د هغه 50 کسانو لمنځه چې معلوماتي پاڼې یې اخیستي واضح او تن تر اوسه خپل نوم د ولسمشرۍ د کاندید په توګه له دوی سره ثبت کړی دی. لسګونه ماشومان چې د مدني ټولنې لخوا رابلل شوي وو نن یې د ملي شورا مخې ته لاریون وکړ او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. په نورستان کې د سولې د شورا مسولین وایي د نورګرام په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو 22 کسیزه ډله د سولې پروګرام سره یوځای شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت د کابل د شتیبرچی او د پغمان ولسوالۍ د ارغندې سیمو ته د برېښنا رسولو پروژې پیلوي. دا او نور مسایل په روانه نیم ساعت خبري مجله کې څېړو. د حکومت پر کړنو د څارنې کمیسون وایي چې راتلونکي اونۍ به د مځکې د سباندې 15000 غاصبینو نمونه افشا کړي. د دې کمیسون غړو د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې غاصبینو کې د وزیرانو په کچه لوړ پوړي کسان هم شامل دي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
له سباندې یو کال انتظار وروسته بل اخره د حکومت پر کړنو د ولسي جرګې د څارنې ځانګړي کمیسون پریکړه وکړه چې راتلونکي اونۍ به د سباندې 15000 غاصبینو نمونه افشا کړي. د دې کمیسون غړی انجینر شیرولی ورداګ وایي چې د دې نمونه له افشا کېدو وروسته به د ځمکې هر غاصب ته د قانون لمخې د حبس یا نقدي جریمه سزا ورکړل شي. ښاغلی ورداګ د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې په دې لیست کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون بیلابیل لوړ پوړي کسان هم شامل دي.
تر اوسه پورې څومره شناسایی شوې ده؟ 1.2 میلیون جریبه ځمکه په افغانستان کې د 15300 کسان لخوا غصب شوې ده. زه امیدوار یم چې په تلون کې به د غو لیست په تالار کې ابلاغ شي. ډېر ځمکه چا چې غصب کړې ده هغه کسان دي چې هغه قمندانان وو یا د افغانستان د حکومت په لوړ پوړو چارواکي دي، قمندان صاحبان دي، والیان دي، قمندانان دي، حتی تر وزیران پورې.
ولسی جرګې تیر کال د اسمبلی په 14 نیټه د حکومت پر اعمالو د څارنې ځانګړی کمیسون جوړ کړ چې د ځمکې د غصب موضوع په لومړیتوبونه کې و. د جرګې د دوشنبه په ورځ د دولتي او غیر دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي قانون هم تصویب کړ چې درې فاصله اول لسمه دی لري. د ولسی جرګې غړي هیله مند دي چې د دې قانون له تصویبېدو سره به غصب شوې ځمکې بیرته خپلو مالکینو ته وسپارل شي. خو د چارو یو شمېر پوهان دې لاسته راوړنې ته د شک په سترګه ګوري. افغان کارپوه مطیع الله خروټي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکې غاصبین اکثره د حکومت لوړ پوړي کسان دي او اجرایه قوه دا مهال د دې وس نه لري چې دغه غاصبین محاکمه کړي.
زه دا کار ناممکنه بولم ځکه په غصب کې اکثره دولتي مشران لاس لري. موږ نشو کولی پر دې کسانو قانون عملي کړو. زموږ اجرایه قوه دا وس نه لري چې پر غاصب وکیل، وزیر، معین، والی او غیر مسؤول وسلوال باندې قانون عملي کړي.
د ځمکې غصب له تیرو 12 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده چې کله ناکله یې د پراختیایي پروژو د عملي کېدو په وړاندې هم خنډونه پیدا کړي. ځینې نور کارپوهان وایي که چیرې ولسي جرګه د ځمکو د غاصبینو نمونه افشا هم کړي فکر نه کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه دې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. دوی وایي له یو لوري د اوسني دولت د واک څو میاشتې پاتې دي او بل لور ته تجربه خودل چې د اکثر لوړپوړو کسانو د دسیو په څیړلو کې تر اوسه جدي اقدام نه دی شوی. اسد الله لودین، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هغه 50 کسانو لمنځه چې معلوماتي پاڼې اخیستي یوازې یو تن تر اوسه خپل نوم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته لیکلی. د راپورونو له مخې بسم الله شیر لومړنی کس چې د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه خپل اسناد د انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورټ لري.
د یوې اونۍ په تیریدو سره یوازې یو تن توانېدلې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې شرطونه پوره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور وایي چې د دې ممکنه کاندید اسناد په لومړي سر کې ستونزې نه لري، خو کمیسیون یې په اړه نورې څېړنې هم کوي. ښاغلی نور د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې احتمالي کاندید نوم یاد نه کړ، خو نوموړي وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه د خپلو شرطونو په عملي کولو کې ډیر جدي. نو موړي وویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر اوسه 303 تنه ځانونه کاندید کړي دي.
تر اوسه پورې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره 50 کسانو معلوماتي بستی وړي دي چې په کې دوه خزینه شامل دي. د ولایتي شوراګانو لپاره د هواد په څلور د ولایتو کې 303 کسانو نوملیکنه کړي ده چې په کې 20 کسانه خزینه دي. او همداشان د ولایتي شوراګانو لپاره 2215 کسانو معلوماتي بستی وړي دي چې په
د راپورونو له مخې بسم الله شیر هغه لومړنی کس دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. ویل سوي چې ښاغلی شیر د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې هم کاندید و. د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د وږې میاشتې له 25 نیټې څخه پیل شوی او د تلې تر 14 پورې به دوام وکړي. مخکې له دې چې دا بهیر پیل شي، د یو شمېر پیژندل شوو سیاسي شخصیتونو د کاندیداتوري راپورونه ورکړل شول او یو شمېر ائتلافونه جوړ شول. د سیاسي چارو پوهان بیا وایي چې په دې هیواد کې د سیاسي ائتلافونو او ګوندونو ترمنځ معاملی نه دی حل شوی او د خپلو کاندیدانو په اړه سلاسی نه دی، ځکه خو تر اوسه کاندیدانو نمونه نه دی لیکلی. افغان سیاسي کارپوه او فن وزیر ازادي راډیو ته ویل
همدغه عمل دی چې تر دا اوسه په هغو امتیازاتو یا پراکړې ورکړي چې دوی په خپل منځ کې لري توافق ته نه دی رسیدلی. ووم همدغه عمل دی چې خپل د رئیس جمهور مسله ډیره مهمه ده، یا د حکومتي ټیم کاندید او دغه د ماوینونو موضوع تر دا اوسه مجهول ده. معلومیږي چې کاندیدان معلوم دي، د کاندیدانو پر ماوینونو باندې هغه سیاسي چنې او امتیازات لاروان دي چې دوی باید په انتخاباتو کې په خپل
د سیاسي چارو د ځینو پوهانو په باور کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ټاکلو پر سر موجوده اختلافات حل نسی، نو شاید د تیر دورې په څیر به دا دوره هم د ولسمشرۍ کاندیدان ډیر سي. په خو ولسمشر حمید کرزی او ځینو سیاسي مشرانو دا وړاندې کړی و چې د ملي اجماع لاره دي دوه درې مهم کاندیدان وړاندې سي، خو اوس د داسې وی اجماع د جوړېدو امکان کم دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لسګونه ماشومانو چې د زینو مدني ټولنې لخوا راټول شوي و نن په کابل کې د ملي شورا مخې ته لاریون وکړ او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو غوښتنه وکړه. دوی جنگ بسته او مکسوله غواړو شوارونه ورکول. ناجیه ساپۍ له کابل رپورټ راکړي.
د سولې د اونۍ په مناسبت د ځل یو شمېر مشمانو د ملي شورا د ودانې په مخ کې د سولې لاریون په ترسره کولو سره د سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. دغه مشمان چې شمېرې لسګونو تنو ته رسیده، د جنگ لښکېلو اړخونه وغوښتل چې جګړه ودروي او د خلکو په خاصه توګه د مشمانو له وژلو لاس واخلي. د لاریون تنظیمونکو وویل د دې لاریون هدف دا دی چې په جنگ کې خېلو اړخونو ته د ماشومانو غږ ورسوي. یو شمېر مظاهره چیان چې شوارونه هم ورکول په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مونږ غواړو چې د مکتب وایو سولم غواړو.
ما برای خواستن صلح به اینجا آمدیم.
ما کودکان بیشتر از بزرگان احتیاج به صلح داریم که ضعیفترین انسان ها هستیم، از ناامنی به آسیب میبینیم.
روسیو کې ځنې ملي او بین المللي ادارې هم اندېښنه څرګنده کړې چې په جنگ کې تر ډېره ماشومان وژل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل تازه راپور کې اعلان کړی چې په روان کال کې د ماشومانو تلفات 20% زیات ولای خي. د راپورونو لمخې جګړې او د وسلوالو مخالفینو ګواښونو له یو شمېر افغان ماشومانو څخه ښوونځیو ته د تګ مخه هم نیولې او په ځینو ختیځو او جنوبي ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړلې پاتې دي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو ژمنه وکړه چې دا دوی غږ به مسؤلینو ته ورسوي. افغان دولت روانه اونۍ د سولې په نوم اعلان کړ. د همدې اونۍ په مناسبت د سولې او ترقۍ په نوم د یوې ادارې او د پوهنې وزارت د بدني روزنې د ریاست لخوا په کابل کې د دوشنبې په ورځ د فوټبال او باسکټبال سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د کابل ښار د لسو لسو ترمنځ کېږي چې لس ورځې به دوام وکړي. د سولې او ترقۍ ادارې د خپرونو مسؤل زین الله شهیدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې سیالیو هدف په ځوانانو کې د سولې د فرهنګ وده ده.
په نورستان کې د سولې د شورا چارواکي وایي د نورګرام په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو 22 کسیزه ډله د سولې له پروګرام سره یو ځای شوې ده. روحلان وري په دې اړه له سیمې نور حال راکړي.
په نورستان کې د سولې شورا د سیمیز دفتر د دارالانشاء مشر احمد شاه ازادي راډیو ته وویل کله یې وی خو دوی د سولې ونې په لمانځلو بوختي خو بل خو هڅه کوي چې د سولې او پخلاینې پیغام ټولو مرور او افغانانو ته ورسوي سو هغوی د جګړې په زیانونو او د سولې په ارزښت پوښي او له جګړې لاس واخلي. احمد شاه وای په همدې لړ کې د دوشنبه په ورځ د غربي نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ورته 22 کسانو خپل وسلې وسپارلې او سولې پروګرام سره یو ځای شول. په نورستان کې د سولې شورا مسؤلین وای چې په یاد ولایت کې د دفتر له پرانستلو وروسته نږدې 200 کسانو له جګړې لاس اخیستې او د سولې پروسه کې داخل شوي دي چې اوس په خپلو کورونو کې ژوند کوي او د هیواد د ساتنې او آبادۍ په چارو بوخت دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد به وای چې د دوی یو ملګری هم په نورستان کې د سولې شورا سره نه دی یو ځای شوی. په نورستان کې په داسې حال کې له شلو زیات کسان د سولې پروګرام کې داخليږي چې د هیواد په دننه او بهر کې خلک د سولې په شورا بې باوره شوي او وای چې په تیرو دوو کالو کې یادې شورا د سولې راوستلو لپاره داسې کوم کار نه دی کړی چې په برکت یې په هیواد کې جګړه ختمه او سوله تامین شي.
اخوا په ننګرهار کې هم د سولې ولایتي کمیټې ویلي دي چې څه باندې 13 تنه وسلوال طالبان ورسره یوځای شوي دي. وایي چې د وسلوالو طالبانو د ننګرهار په درې ولایتونو کې فعالیتونه کول. دغه یوځای شوي وسلوالو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په پاکستان کې تربیه شوي او وروسته دغه هیواد په اشاره دلته راستول شوي دي. په دې اړه رپورت زموږ د سبا سهار په خبرونو کې اوریدلی شئ. د افغانستان د برښنا شرکت د کابل د شبرچی او پغمان ولسوالۍ د ارغندې سیمو ته د برښنا رسولو پروژه پیلوي. د دې پروژې د تطبیق قرارداد د فیکا په نوم له یو ترکی شرکت سره د دوشنبه په ورځ لاسلیک شو. مرزی احمدزی له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د شوي قرارداد له مخې به تر راتلونکو دوه نیمو کلونو پورې د کابل ښار د شبرچی او د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمې ته برښنا ورسول شي. په دې اړه د دوشنبې په ورځ د افغانستان برښنا شرکت او د ترکیې د فیکا کمپنۍ ترمنځ د څه باندې 80 میلیونو ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک شو. د افغانستان برښنا شرکت رئیس عبدالرزاق سمدی وایي چې دا قرارداد مالي لګښت آسیایي پراختیا بانک ورکوي او له مخې به دا کمپنۍ د کابل خردشته برچی او د پغمان ولسوالۍ د ارغندې سیمې ته د برېښنا شبکه وغځوي.
دا د نړیوال بانک بلایوازم رسته ده چې لیو نړیوال سیالي ورسته فیکا کمپنۍ ته قرارداد ورکول کیږي چې لمخې 40,000 کورونې ته برښنا ورکول کیږي او په معیارونو مجهز سیستمونه پکې په نظر کې نیول شوی او شاوخوا 115 ترانسفورمرونه لري.
د بریښنا شرکت د مشر په خبره اوس په کابل ښار کې 15% خلک بریښنا ته لاسرسی لري چې په نږدې راتلونکي کې به د کابل ټول ښاریان د بریښنا له نعمت څخه برخمن شي. اخوا بیا افغانستان تر ډېره حده له وارداتي بریښنا ګټه اخلي. د بریښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس مهال 80% بریښنا له بهرنیو هیوادونو څخه په ځانګړي ډول له تاجکستان څخه واردېږي چې په دې ډول یوازې 40% بریښنا دننه په هیواد کې تولیدېږي. په عین وخت کې د ترکی کمپنیو ساختماني انجینیر قادر فرحالی د قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې دوی خوشحاله دي تر څو له افغان انجینرانو سره په ګډه کار وکړي. ښاغلی فرحالی وویل هڅه به وکړي چې له ټاکلې مودې څخه مخکې دا پروژه بشپړه شي.
مرشمنه ورکو چې له ټاکلې مودې څخه مخکې قرارداد ختمو او د افغانانو له توقع څخه مخکې به برېښنا خلکو ته ورسوو.
افغان چارواکي وایي چې د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته د برېښنا د رسولو هڅې روانې دي او په دې اړه یو شمېر نورې پروژې هم په پام کې نیول شوې دي. د آسیا پراختیایي بانک د برېښنا د رسولو له پروژو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی بلل کېږي چې د چارواکو په وینا تر اوسه یې په دې برخه کې 1.2 میلیارد ډالره مرسته کړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې پر یوې کلیسا د یکشنبې د ورځې له برید وروسته به حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وسنډئ. په دې اړه د جرمني خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي احمد تکل دروري.
پاکستانی چارواکي وایي چې په پیښور کې د عیسویانو پر یوه کلیسا د یکشنبې ورځې له برید وروسته ښایي حکومت له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې اترې وځنډوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو مقام د جرمني خبري اژانس ته وویل دا سیخکاري چې له ځناورو سره پخلاینه نور نو امکان نه لري. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له ډي پي اي اژانس سره خبرې کولې زیاته کړه له دوی سره د مقابلې بله لاره هم شته چې کار به ترې واخیستل شي. د سیخکاری چې د نوموړي اشاره د پاکستانی طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو بیا پیل تا وه. د پاکستان سیاسي مشرانو په روانه سپتمبر میاشت کې د صدر اعظم نواز شریف د هغې طرح ملاتړ وکړ چې له پاکستانی طالبانو سره د پخلاینې غوښتنه پکې شوې وه او په دې برخه کې ځینې مقدماتي تماسونه هم ټینګ شول. له دې اعلان وروسته د پاکستانی طالبانو په فعالیتونو کې زیاتوالی تر سترګو شو او په دې ترڅ کې په خیبر پختونخوا کې د پوځ پر یو جنرال حمله وکړه او یې واژه. یاد شوی پاکستانی مقام ډی پی ای ته ویلي د پېښور په کواټۍ ګیټ کې د عیسویانو پر یوه کلیسا د یکشنبې د ورځې حملې حکومت دې ته اړ کړ چې د سولې په اړه خپل دریځ څخه په شا شي. د کواټۍ ګیټ د حملې مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې یوې ډلې په غاړه واخیست. جنود الحفصه همغه ډله ده چې په 13 جون میاشت کې د پاکستان په شمالي څنډه کې د هیمالیا د غرونو په یو کمپ کې د لاسو بهرنیو غرختونکو د وژنې مسؤلیت منلای وو. د دې ډلې یو وایاند احمد مروت وویل د پېښور په دې کلیسا کې ځانوژونکي حمله دوی کړې ده او پر غیر مسلمانانو خپلو د حملو ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حملې بندې شوې نه وي. د کواټۍ ګیټ پر کلیسا حمله د نړۍ ګڼ شمېر رهبرانو وغندله او د مدني ټولنو او ټول پاکستان دی سوي ټولنو سخت اعتراضونه یو پرول. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې برید د قربانیانو لپاره د ویر درې ورځنی مراسم پیل شوي، د مرکزی پارلمان غړو د دې عمل په وړاندې د اعتراض لپاره پر خپلو مټو تور بندونه تړلی وو او د دولتي ودانیو لپاره د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړندو. د عیسویانو بېلابېلو ټولنو هم لاریونونه وکړل او له حکومت څخه یې د کلیساګانو لپاره د ډاډمن امنیت غوښتنه وکړه.
د جرمني د انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم انګلا مرکل په مشرۍ محافظه کاره کرشن ډیموکرات ګوند او پلویانو یې په سلو کې 1.15 رایې ترلاسه کړي. په دې نتیجې سره به میرمن مرکل د دریم ځل لپاره د جرمني صدر اعظم شي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني محافظه کار کرسچن ډیموکرات ګوند په تیرو 23 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې لوټولو ښه نتایج ترلاسه کړل. له دغه بریالیتوب ښکاري چې د جرمني خلکو له هغه اقتصادي بحران د هیواد د ویستلو لپاره چې د اروپا ګڼ هیوادونه ولړزول د صدر اعظم انګلا مرکل د هلو ځلو قدردانی وکړه. مقدماتي نتایج څرګندوي چې د انګلا مرکل په مشرۍ کرسچن ډیموکرات ګوند او متحدې کرسچن سوسیال ډیموکرات ګوند یو 3.15 په سلو کې رایې ترلاسه کړې دي. انګلا مرکل د دغه بریا په اړه د یکشنبې په ورځ په برلین کې داسې وویل: زه یوازې دومره وایم چې خوشحاله اوسئ او خوشحالتیا موږ ته د دې توان راکوي چې راتلونکي کلونه مو نور هم ښه وي. موږ ډېر مسؤلیتونه لرو خو یقینا چې له هدې وتلی شو. له ښو هیلو سره له تاسو مننه. آزاد ډیموکرات ګوند چې لمیرمن میرکل سره په ائتلاف کې وو د مخکنیو توقعاتو پر خلاف حتی په دې هم بریالی نشو چې په سلو کې 15 رایې چې پارلمان ته د ننوتلو لپاره ضروري دي ترلاسه کړي. نو په تیرو 500 کلونو کې به دا لومړی ځل وي چې دغه ګوند به د جرمني په پارلمان کې خپل استازي نه لري. د جرمني د انتخاباتو نتایج ښیي چې انګلا مرکل کېدای شي د حکومت د جوړولو لپاره له منځلارو چپی سوسیال ډیموکراتانو سره چې تقریبا په سلو کې 28 رایې یې ګټلې دي ائتلاف وکړي. د چاپیریال ساتنې پلوي شین ګوند 8.4 په سلو کې رایې ترلاسه کړي چې دغه ګوند هم کېدای شي د میرمن مرکل په نوي ائتلاف کې شامل شي. خو دا چې انګلا مرکل له شین ګوند سره د پالیسیو ژور اختلاف لري نو د دوی ترمنځ ائتلاف یو څه لري بریښي. د نوی حکومتي ائتلاف له جوړېدو مخکې کې د شي پر اطلنټیک کوڅو اونیو کې په جرمني کې سخت مذاکرات او مناقشه ترسره شي. له دوهمې نړیوالې جګړې او د صدر اعظم کونارد ایدناور له واکمنۍ وروسته میرمن مرکل د جرمني دوهم صدر اعظم ده چې د دریم ځل لپاره ټاکل کیږي. نوموړې 95 کلنه ده او د اقتصادي بحران په ترڅ کې چې اروپا او نړۍ ولړزوله د هغې تر مشرۍ لاندې د جرمني اقتصاد په داسې حال کې پیاوړی او د بیکاری میزان هم پکې 0% پاتې شو چې د آیرلند، پرتګال، ایتالیا، فرانسې، یونان او هسپانی مشرانو د دغه اقتصادي بحران په وړاندې واک له لاسه ورکړ. د اروپای اتحادی رئیس هرمان وان رامپوی او د فرانسې، ایتالیا، برتانی او بلجیم مشرانو انګلا مرکل ته د تبریکی پیغامونه استولې دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو د افغانستان د ولسی جرګې یو استازي فریبا کاکړ چې څومره د مخکې طالبانو برمته کړی او بیا ورسته خوش شو، ازادي لري ورسره یو ځنګړی مرکه لري چې زموږ په سباتنې خبرونه کې اوریدل شي. اوس هم راځو د کینیا د نایروبي حالاتو ته. په دغه خار کې په یو پلورنځ کې چې وسلوالې ډلې ګڼ شمېر خلک یې ارغمل کړي، نختي اوس هم روان دي. په ماشینګڼو او لاسي بمونو سنبال وسلوالو د شنبې په ورځ پر دې درې پوړیزه پلورنځي حمله وکړه. د پیښې وروسته هله احمد تکل ناورو.
د وست گیټ په نوم د نایروبي په دې ستر پلورنځي کې چې يهودان پکې شریکان دي، نن هم د درنو ډزو او چودنو اوازونه اوریدل کېدل. راپورونه وایي چې تر 15 پورې وسلوال او په نامعلوم شمیر یرغمل له هم په دې پلورنځي کې دننه شته. د سومالیا الشباب ډلې چې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري د دې حمله مسؤلیت منلې. د کینیا پوز وایي د وست گیټ پلورنځي ډېره برخه یې له وسلوالو برید کوونکو پاکه کړې. د کینیا د پولیسو یو جګپړي مقام جنرال ډیوید کیمایو د شنبه پر ورځ وویل امنیتي ځواکونو تیر شپه د بریټ کونکو لمنګولو نور يرغمل هم وژغورل. کیمایو پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې یو کم شمیر يرغمل له هم په دې پلورنځي کې پاتې دي. نو موري کڅ هم د پاتې يرغملو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې پر بریټ کونکو بریته نږدې شوی. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې لکتر لګه درې شپې ته کسان له هم لا درک دي، خو معلومه نه ده چې په دې ډله کې به پاتې يرغمل وجل شوی کسان او هغه چې ځانونه پټ کړی شامل وي کنه. د کینیا ولسمشر اوهورو کینیاتا پرون خپل خلکو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې بریټکونکو ته به ډیر ژر دردونکې سزا ورکړل شي. الشباب تروریستی ډلې په ټولنیزو رسنیو کې د ترور د دې نامردانه حمله مسؤلیت ومنه، خو بیا هم په قاطع ډول د هغې د مسؤلینو د معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. څو وکولای شو چې ورسره بشپړ حساب کتاب وکړو. دوی باید د دې پست او وحشیانه عمل په خاطر زموږ له منګولو ونه وځي. الشباب وایي د بریدې په سومالیا کې په پوځي عملیاتو کې د کینیا د ګډون په خبرګون کې کړای. ل 2011 کال رئیس د کینیا د پاوز شاوخوا 4000 سرتیری له افراطی اسلام پالو ډلو سره د جګړې لپاره په جنوبی سومالیا کې دي. په قربانیانو کې د دریو برتنوي اتباع عمرینه تر اوسه تایید شوه، خو څرګندونه ده چې په پاتې برمتو کې به برتنوي اتباع وي کنه. د د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل چې د نورو بدو خبرونو احتمال نشیره ده ولی
It is an absolutely sickening and despicable attack.
دا یو سخت زړه بوګنون کای ناوړه او بیرحمانه بریدو هغه څه چې موږ پر خبر یو دادی چې درې برتنوي اتباع وجل شوی لدې چې وضعیت شیبه په شیبه بدلیږي نو موږ هم باید د نورو ناوړه خبرونو لپاره ځانونه تیار کړو په همدې حال کې د جرمونو نړیوالې محکمه آی سی سی د دوشنبه په ورځ وویل د کینیا مرستیال ولسمشر ویلیام روتو تبه چې د 2005 کال د انتخاباتو په جریان کې پرده د لګول شوی تورونو په خاطر تر محاکمه لاندې د اجازه ورکړي چې د یوې اونۍ لپاره نایروبی ته ولاړ شي څو له دې بهرن سره د مقابلې په چاره کې مرسته وکړي
دوستانو د نیم ساعت خبري مجله مو په همدې ځای پاتې رسیدي په بل نیم ساعت خبري مجله کې امید